رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیا سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندیسته
په افغانستان کې د جرنالیزم اصول پرون چهارشنبه په غونډه کې تصویب شول د امریکا د کانګرس ځینې غړي لا هم د ایران سره د اتمي وسلو په سر د موافقې په حق لاندې خمندي او د امریکا یو تحقیقاتي رپورت وایي چې هیلری کلینټن د ایمیلونو په مسله د اصولونه سرغړونه کړې ده
نن پنجشنبه ده د 1415 کال د جوزا د میاشتې شپږمه ده چې د 2018 کال د می د میاشتې شپږویشتمه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورت هم اوریدلی سي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاذ جیمز ډابنز ویلي چې په پاکستان کې د القاعده او افغان طالبانو د مشرانو وجل کېدل دا شی چې وسلوالو ډلو په هغه هیواد کې پناه اخیستې ده په دې باره کې مفصل رپورت اوریدلی سي خو اوس په خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته وریم
السلام علیکم په افغانستان کې د جرنالیزم اخلاقی اصول یا موازین په هغه غونډه کې چې پکې د یو شمیر بیلابیلو مطبوعاتي ټولنو غړو ګډون کړی و د افغانستان د حکومت په همکارۍ پرون د چهارشنبه په شپه تصویب شول دا اخلاقی اصول د مطبوعاتو اساسي بنیاد دی چې په هغه کې بېطرفي انصاف حقبینی دقت د قانون مراعات د عامه ګټو ساتلو ته زیاته توجه شوې ده په دې غونډه کې خبریالانو د حکومت نو غوښتل چې د خبریالانو د ځاني حفاظت او د هغوی د کار مسؤلیت ته توجه وکړي د دې غونډې په پای کې خبریالانو د ولسمشر اشرف غنی او هغه د میرمنې د جمهوري ریاست د ماڼۍ د سلام خانې په قصر کې ملاقات وکړو او په هغې کې د هغه مشکلاتو په اړه چې خبریالان ورسره مخ دي خبرې وکړي یو کال وروسته د هغې نه چې امریکا د ایران سره د اتمي وسلو په سر موافقه اعلان کړې ده اوس هم په امریکا کې د کانګرس ځینې غړي داسې دي چې د دې موافقې د راتلونکي په حقله شکمن دي پرون د چهارشنبه په ورځ په کانګرس کې د ایران سره د اوږدمهاله موافقې په سر او د ایران د موافقې نه خلاف په ځینو فعالیتونو باندې بحث وشو اډ رایس چې د بهرنو چارو د کمیټې رئیس ته وویل چې د حیرانتیا خبره دا ده چې د اوباما حکومت د ایران ډېرې خبرې منلې دي هغه وویل چې د امریکا حکومت د ایران لخوا د توغندیو په ازموینې هم غبرګون نه دی څرګند کړی روانه میاشت ایران ویلي وو چې هغوی د بالستیک توغندي ازموینه کوي دا د تیر کال د جنوري د میاشتې د اتومي وسلو په سر د موافقې نه وروسته ده چې ایران د بالستیک توغندي ازموینه کوي د اتومي وسلو په سر موافقه ایران د داسې ډول ازموینه نه منه کوي خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ایران غږ کړی دی چې د داسې ډول فعالیتونو نه د لاس واخلي پرون په ترکیه کې د نوي حکومت د اعلان نه 100 ساعته مخکې د هغه ملک او د اروپایي اتحاد ترمنځ د ترکیه اتباعو ته د ویزو د ورکولو په مسلې جنجال راپورته شوی دی د استنبول د امریکا غږ خبریال ډورین جونز په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلی دی چې خلاصې تاسو ته اورو
یو سیاسي مبصر اتیلا یاسل دا وایي چې د بروکسل سره د ویزې دغه جنجال به د ښاغلي اردوغان نوي صلاحیتونه او قدرت لا پسې پیاوړی کړي هغه وایي
The whole point of getting rid of Davutoglu and appointing a new one is that policy would be
او اصل کې ټوله د داوودغلو د لری کېدلو او د نوي صدر اعظم د ټاکلو خبره دا و چې په مکمل ډول دغه پالیسی باید ټوله د اردوغان په قصر کې جوړه شوې وي زه فکر کوم د مثال په ډول چې حتی د خارجي چارو وزیر به د دې قابلیتونه لري چې تاسو ته د اروپایي اتحاد په مقابل کې د خارجي پالیسۍ په باب څه ووایي هغه باید په دې باب د اردوغان او یا هم د هغه د مشاورینو سره مشوره وکړي د کوم وخت نه چې د مهاجرو په باب د انقرې او د اروپای اتحاد ترمنځ دغه موافقه لاسلیک شوې، د ترکیې نه یونان ته د مهاجرو په شمار کې فوق العاده کمی راغلی دی.
خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا د حکومت یوې تحقیقاتي ډلې پرون د چهارشنبې په ورځ په خپل خپور شوي رپورټ کې ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د ایمیلونو دپاره د شخصي سرور د استعمال په حق له د اصولو نه سرغړونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه تحقیقاتي رپورټ چې د ډېرې مودې نه انتظار کېده پرون د چهارشنبې په ورځ خپور شو. په دغه رپورټ کې په هیلری کلینټن باندې د حکومتي ایمیلونو دپاره په کور کې د شخصي سرور په استعمالولو سخت انتقادونه شوي دي. د دغه رپورټ د خبرېدو نه سمدستي وروسته د جمهوري غوښتونکي ګوند لخوا په هغې سخت انتقادونه شروع شول. له بلې خوا د ډیموکرات ګوند د هغې سیال برني سانډرز په ګوندي انتخاباتو کې د هغې نه وروسته دی. د صدراعظم د اسرائیل صدراعظم بنجمن نتنیاهو خپل ائتلافي حکومت پراخ کړی دی، خو د کابینې مهم څوکۍ ته د یو سخت دریځه کس نومولو په دغه هیواد کې دننه او په نړیواله سطحه انتقادونه شوي دي. نتنیاهو د اسرائیل په پارلمان کې د خپل نوي لانجمن شریک ایوګډور لیبرمن سره دغه موافقه لاسلیک کړه. لیبرمن د اسرائیل بیتنو سیاسي ګوند مشري کوي. نتنیاهو په دغه مهال وویل زه د لیبرمن او د هغه د ګوند د ملګرو په ائتلافي حکومت کې د شاملېدو هرکلی کوم. زه د هغه د تجربې قدر کوم. موږ د دې نه مخکې هم د اسرائیل د امنیت په برخه کې یوځای کار کړی دی. د لیبرمن په حقله ویل کېږي چې هغه په اسرائیل کې د هغه هېواد د پالیسۍ په حقله یو ویشونکی شخص ګڼل کېږي. هغه د فلسطین په حقله ډېر سخت دریز لري. هغه به د دفاع د وزیر په توګه دنده ترسره کوي چې په پالیسۍ جوړولو کې ډېر مهم رول لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي دي چې د هغه د دفاع د وزیر په توګه ټاکل د فلسطین په مسله نور هم پیچلی کولی شي. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. پام وکړئ دی رپورت ته. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاذ جیمز ډابنز وایي چې په پاکستان کې د القاعده او افغان طالبانو د مشرانو وجل کې دل داشي چې وسلوالو ډلو په هغه هیواد کې پناه اخیستې ده، او ډابنز وایي د ښکاره خبره ده چې افغان طالبان د پاکستان د خاورې څخه په افغانستان کې خپل فعالیتونه تنظیم کوي. جیمز ډابنز دا خبرې د امریکا ژغ د ډیوی رادیو سره په مرکه کې کړې دي، او زموږ همکار اشق الله رحیمزی رپورټ پر جوړ کړی دی.
پخوانی ډیپلوماټ جیمز ډابنز وایي چې امریکا د پخواره هیڅ کوښښ کوي چې پاکستان په دې قانې کې چې د هغه وسلوالو ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي چې نه یوازې د افغانستان بلکې د هند په خلاف جګړه کوي. خو ښاغلی ډابنز وایي چې په دې برخه کې د امریکا پر لپسې هڅو چندانی نتیجه نه درلوده. ډابنز وایي نه یوازې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن بلکې د طالبانو دوه پخواني مشران ملا محمد عمر او ملا اختر محمد منصور په پاکستان کې وژل شوي، او دا ثابتوي چې وسلوال په هغه هیواد کې پټ دي. دغه پخواني امریکایي ډیپلوماټ ویل چې متحده ایالات د پاکستان غوړي چې دغه ډلو سره د خپل اړیکې ختم کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا دغه پخواني ځنګړي استازي همدارنګه وویل چې پاکستان د افغان طالبانو له دښمنۍ نه ډاریږي.
It's in the best interest of Pakistan.
دا د پاکستان لپاره ډیره پکاټی ده چې دا ډول ترګرو ډالو سره خپل اړیکې ختم کړي، کوم چې د هغوی ولسی جوړښت تر پښتنې لاندې راولي. نو فکر کوم چې پاکستان د افغان طالبانو اصلن ډاریږي، ځکه د کور دننه ډیر دښمنان لري او لدی ورسته نه غواړي چې نوې دښمنان پیدا کړي.
خغلی ډابن همدارنګ وویل چې د پاکستان حکومت طالبان هڅول چې د افغانستان د حکومت سره خبرو دکینی، خو د همکاري او مرسته هغوم رښتینی نه و چې تر کومه حدا پاکستان کولای شو. د هغه پر وینا پاکستان تر دې ډیر څه کولای شو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی خاص ازازي همدارنګ وویل چې د امریکا حوصله نور ختمه شوې ده، او کانګرس هم پاکستان ته د نظامی مرستو د ورکولو پر سر شرطونه کړي دي. دا بنزوای چې دا ډول فشارونه به نور هم زیات شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د بامیان ولایت عدلی او قضایی ادارې د اداري فساد سره مبارزه ته زور ورکړی دی. په دې حق له په بامیان کې د امریکا ژغ د خبريال ظفر بامیانی رپورت ستاسو پام راګرځو.
د خاري محکمو د چارواکو په وینا د هغو کسانو دوسیې چې په اداري فساد او اختلاس کې د لاس لرلو په تور تورن دي په جدي توګه د غور لاندې دي. قاضي مصطفی رحیمی د بامیان ولایت د ابتدایي محکمې د جزا دیوان د قضایي هیئت غړي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې نوموړې اداره د بامیان د شیبر ولسوالۍ د معارف د لسو هغو کارکوونکو پر دوسیو غور کوي چې په اختلاس کې لاس لري. په وروستیو شپږو میاشتو کې د بامیان ولایت 40 تنه حکومتي چارواکي د اختلاس وظیفې سره د بې پروایۍ او فساد کې د لاس لرلو په دلیل د عدلي او قضایي ادارو لخوا په حبس محکوم شوي دي. قاضي رحیم وویل
که در مجموع اسنادی که از وزارت معارف آمده بود از خزینه تفاوض آمده بود ما
په مجموع کې هغه اسناد چې د ښوونې او روزنې د وزارت او د تقاوت د خزانې نه راغلي و تر غور لاندې ونیول شول چې د جملې نه 193 تنه افاقي قلمداد شول او نور دوه کلن او درې کلن اسناد درلودل چې ټول به د عدلي ادارو لخوا تعقیبیږي چې د فیصلې نه وروسته به ولیکل شي.
قاضي رحیم زیاته کړه د 9000 ډیر د مختلفو اسنادو ورقې د بامیان ولایت د ابتدایي محکمې لخوا کتل شوې چې د ټولو مسایلو د غور نه وروسته پخوانی رئیس د 8.9 میلیونه افغانیو په غدر په شپږ کاله حبس محکوم شو. محمد علي واسق د بامیان ولایت د ښوونې او روزنې پخوانی او د دایکندي اوسنی رئیس د خیانت په دلیل د 3.3 میلیونه افغانیو په ورکولو او 3 کاله حبس محکوم شو. د شیبر کهمرد او پنجاب ولسوالۍ د معارف امرین او د بامیان ولایت مالی او اداري مرستیال هم د هغو کسانو په جمله کې دی چې په نقدي جریمو او د 3 نه تر 6 کلونو حبس محکوم شوي دي. د بامیان ولایت د استناف محکمې د مامورینو په وینا د نوموړي ولایت د زراعت د رئیس د دوسیې په شمول په لسګونه نورې دوسیې په عدلي او قضایي دوران کې دي. اداري فساد سره مبارزه د خلکو غوښتنه ده. د تورونو کسانو په حق له د محکمې له دې فیصلې نه د بامیانو خلک خوښ دي.
ما علی اکبر محمدی یکی از شهروندای بامیان واقعا برای مردم
زمانم علی اکبر محمدی دی د بامیان اوسیدونکو يم خلکو کارونه سره دلچسپی پیدا کړي چې یو شمیر خلک مجازات او مکافات شي مونږ پرې خوښیو
مثلا مکافات او مجازات بکنه.
دوی ویل که حکومت په خپل کارونه کې لجیدیت کار وخلی نو خلک به هم د عدلی او قضایی ادارو سره نږدې همکاري او مرسته وکړي. خو پوښتنه دا ده چې د حقوق پوهانو له نظره د دغو کسانو په حق له دا ډول ښکاره جلسه څنګه ده؟ ځینې مدافع وکیلان تورونو کسانو په دوسیو کې د ځینو خلاو په باب تبصره کوي. حقوق پوه محمد مرزایی د بامیان ولایت یو تن مدافع وکیل آشنا راډیو ته وویل
یک سلسله خلاها در دوسیه وجود داشت.
په دوسیو کې ځینې خلاګانې وې خو په ټولیزه توګه د محکمې عمل ښه او روښانه و.
خاغلی مرزایی زیاته کړه د بامیان ولایت څارنوالۍ او محکمې د ټولو اسنادو او مدارکو له لیدو وروسته د دې خلکو په حق کې فیصله کړې. اداري فساد هغه پدیده ده چې دا مهال ډېرې دولتي ادارې خلکو ته د خدمت په رسولو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د شفافیت نړیوال سازمان په رپورټ کې افغانستان د 3 فاسدو هیوادونو په جمله کې یاد شوی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ویلي چې فساد زموږ د هیواد ملي شرم دی او باید مهار شي. د بامیان ولایت محکمې د 9 میلیونو افغانیو اختلاس په دغه جنجالي دوسیو 8 میاشتې مخکې کار پیل کړی و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5
او د همز مرد خبرونې بل رپورت. په کندوز کې د 2 غیر قانوني وسلوالو قومندانانو ترمنځ د اوشر د ټولولو په جګړه کې 3 تنه وسلوال وژل سوي دي. نور تفصیل د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د کندوز د ښار په اړوند سیمه چله مزار کې د 2 غیر قانوني وسلوالو قومندانانو ترمنځ د زراعتي محصولاتو د عشر ټولولو په سر په جګړه کې 3 تنه وسلوال وژل شوي دي. چله مزار د کندوز د ښار له مرکزي چوک څخه 2 کیلومتره ختیځ لور ته فاصله لري چې پکې د همدغه وسلوالو امنیتي پوستې موجود دي. په کندوز کې له محلي پولیسو پرته یو شمیر پخوانۍ وسلوالې ډلې هم فعالې دي چې په ځینو وختونو کې د دولت په ملاتړ د وسلوالو طالبانو په مقابل کې جګړې کوي. خو کله چې په خپل منځیو جګړو کې ښکیل شي چارواکي دغو وسلوالو ته غیر قانوني وسلوال نوم ورکوي. پخوانی وسلوال قماندانان قدوس چپا او حکمت چې خپل منځي دښمنی درلوده د عشر پټولولو جګړه کې 3 تنه وجل شوی دي. د قندوز پولیسو دغه دواړه قماندانان هغه وخت ونیول چې له خپل منځي جګړې وروسته له پولیسو سره هم نخته وکړه. د قندوز والی اسد الله مرخیل په دغه ولایت کې د غیر قانوني وسلوالو په اړه داسې وایي.
دوا مصالح غیر مسول ګروپونو په مابین کې په اوشر باندې په منځ کې تنزا په خسه او چې په نتیجه کې درې کس وزل شوی او یو نفر زخمی ده. دغه مصالح غیر مسول خلک چې په غیر قانوني توګه له خلکو نه په زور اوشر اخیسته دواړه جنایي گرفتار او فعلا تحت نظارت دي.
د قندوز د امنی قماندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی وای چې سیمې ته د پولیسو لورتګ سره دغه وسلوالو پر پولیسو برید کړي.
دغه اول نفر د دوی چې یو د قندوز چپا په نوم یو قماندان دی او بل د حکمت په نوم باندې دا نیولې او افراد متخصصه کړي. ان شاء الله د قانون په نوم ته وسپارو. دا اشخاص او افراد چې دوی مسالې او مسلې غیر مسول په نوم باندې دي چې دا هیڅ چا پورې وابستګی نه لري. کله کله د خیرسونو سره دې ځان یو ځای کوي او دوی فقط هدف دا دی چې منطقه کې نظم خراب کړي. اول ته خلکو نظرګویي وکړي، اختطاف وکړي، قتلونو کې دوی لاس لري، په اختطاف کې دوی لاس لري.
هغه زیاته کړه چې له مرکز کابل څخه هم یو شمېر خلک چې په لوړو دولتي چوکیو کې پر دندو ګمارل شوي دي د دغه وسلوالو د خوشي کولو غوښتنه کوي.
نو د سپورټ چې دا څوکۍ دا رته تر اوسه موږ اطلاع نه ترلاسه کړې. خو ډېر خلک دي چې دوی په رابطه شخصا ماته ټلیفون نه کوي. ما ورته ویلي چې یوازینی قانون حاکم دی، څه چې قانون جزا ورکوي فیصله ورکوي. به دوی نور ګروپونه دي چې هغه هم سره په پولیسي محلي کې تنظیم دي، هغوی قانوني پولیسي محلي دي. هغوی د دښمن په وړاندې همیشه مقاومت کړی دی او دې خلکو نه مقاومت کړی دی. په دې بانو باندې د دولت نه ځان اکمال کړی، وسلې مرمۍ اخلي، دوی خپل شخصي ودې ترسره.
په قندوز کې له څو کالو وروسته پولیسو د هغو وسلوالو قوماندانانو د نیولو خبر ورکړ چې کله یې د طالبانو پر خلاف په جګړه کې ملګري وي او کله هم غیر قانوني وسلوال شمیرل کیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کندهار ځایي مقامات او ولسی مشرانو په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو له عمومي قومندان څخه وغوښتل چې د پاکستان پر ضد د خپل فشارونه زیات کړي ترڅو د تروریزم او افراطیت له ملاتړ څخه لاس واخلي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن او د دفاع وزارت سرپرست جنرال عبدالله حبیبي په کندهار کې د دې ولایت پر امنیتي حالات له ځایي مشرانو سره خبرې کړې. عزیز الله پوپل له کندهاره رپورت راکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن وایي چې د وسلوالو طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د سولې د هڅو په وړاندې خنډ وو او د امریکا او افغانستان د امنیت لپاره هم یو لوی ګواښ بلل کېدی. جنرال نیکلسن په کندهار کې له ځایي حکومتي مسولینو او ولسي مشرانو سره په یوه ناسته کې وویل چې د دولت وسلوال مخالفین د جګړې له لارې څه نسي ترلاسه کوي او باید چې سولې ته غاړه کېږدي. نوموړي زیاته کړه چې د هغو کسانو پر ضد به پوځي هڅو ته دوام ورکړي چې د ده په ټوکو سولې ته غاړه نږدي. دی وایي چې زموږ هدف د افغانانو لپاره امنیت او سوله ییز چاپیریال رامنځته کول دي. دوی ورځې مخکې مو د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور ځکه تر هدف لاندې راوستی چې د سولې په وړاندې خنډ ګرځېدلی وو. زه د ولسمشر غنی خبرې تاییدوم چې اوس د سولې خبرو ته زمینه برابره سوې. زه د نړیوالو ځواکونو په نمایندګۍ تاسو ته ژمنه درکوم چې ستاسو د سولې د هدف په ترلاسه کولو کې له تاسو سره ملګری یو او څوک چې سولې ته غاړه نږدي موږ به یې په وړاندې ودرېږو. د کندهار والی امایون عزیزی وایي چې د وسلوالو طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور په وژل کې دوه سره دا نور هم یقیني سوچې په نړۍ کې د تروریزم لاټړې هواد پاکستان دی او اوس دا هواد د په وینا چې د نړۍ امنیت په وسرتانی مرز بدل شوی دی. د کندهار ولسی مشرانو هم ویل چې په دې ولایت کې د ولسی مشرانو د وژل کې دوه په ګډون ټولي د نامنی پیښې د ډیورنډ پولی له هغه بلی غاړې څخه سرچینه اخلي او نړیواله ټولنه باید چې په دې برخه کې پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي شي ترڅو په افغانستان کې خپل لاسوهنې بند کړي.
او تروریزم او دهشت افغانۍ چې زموږ ګډ دشمن دی، د دغه ګډ دشمن د اموزش او د بودباش مال په منطقه کې کاملا واضح ده چې اوس په یو سرطانی غوډه هم منطقې ته او جان ته دغه مملکت تبدیل شوې ده.
د ټول دنیا سره د غوښتنه کوو چې په افغانستان کې موږ بلا سول غواړو، نه په افغانستان کې القاعده ستا، نه طالب ستا، نه دشتګر ستا، نه توریزم ستا. تاسو پوهیږئ ټول په دې پوجي چې دشتګر چیرې دی، د کوم ځای راځي، القاعده چیرې دی، د کوم ځای راځي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي د جنوبی ولایتونو پر امنیت وژغېدی او زیاته کړی چې د جنوبی ولایتونو د امنیت لپاره به ځانګړي پاملرنه کوي او په دې لار کې به کوټلې ګامونه هم واخلي. د زیاته کړی چې تر خبرو عمل ته ډیره ترجیح ورکوي او په کندهار کې میشتو افغان ځواکونو ته به د زیاتو امکاناتو د برابرولو په برخه کې ډیر کار وکړي.
زما اراده او عزم قاتل
کندهار ته تر ډیره پوری د وسلوالو طالبانو د قیادی شورا د غړو د اصلي ټاټوبي په سر کتل کیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم پر داسې وخت دی ولایت سفر کوي چې د وسلوالو طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور له وژل کېدو څخه یوازې دوه ورځې تیرې شوې. مولا اختر محمد منصور چې پلرنی مینه د کندهار د میوند ولسوالی ده، د تیریشنبی په مابچین د پاکستان د بلوچستان صوبې د تفتان په سیمه کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
محبت هم پزل کی زے غواڑی محبت
محبت هم پزل کی زای غواړي انزار غواړي فار غواړي محبت هم پزل کی زای غواړي محبت هم پزل کی زای غواړي جابے پچبن پوئی گی د پنجابے پچبن پوئی گی د پنجابے پچبن پوئی گی سما مور مال کابلے والی سما مور مال کابلے والی محبت ہم پزل کی زے والی محبت ہم پزل کی زے والی وزارے والی خوارے والی ہم پزل کی زے غواڑی محبت ہم پزل کی زے غواڑی
درنو اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډستا. په افغانستان کې د جرنالیزم اخلاقي اصول یا موازین په هغه غونډه کې چې پکې د یو شمیر بیلابیلو مطبوعاتي ټولنو غړو ګډون کړیو د افغانستان د حکومت په همکاري پرون د چهارشنبې په شپه تصویب شول. یو کال وروسته د هغې نه چې امریکا د ایران سره د اتومي وسلو په سر موافقه اعلان کړې ده، اوس هم په امریکا کې د کانګرس ځینې غړي داسې دي چې د دې موافقې د راتلونکي په حقله شکمن دي. پرون د چهارشنبې په ورځ په کانګرس کې د ایران سره د اوږدمهاله موافقې په سر او د ایران د موافقې نه خلاف په ځینو فعالیتونو باندې بحث وشو. پرون په ترکیه کې د نوي حکومت د اعلان نه څو ساعته مخکې د هغه ملک او اروپایي اتحاد ترمنځ د ترکیه اتباعو ته د ویزو په مسلې جنجال راپورته شو. د امریکا د حکومت یوې تحقیقاتي ډلې پرون د چهارشنبې په ورځ په خپل یو خپور شوي رپورټ کې ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د ایمیلونو دپاره د شخصي سرور د استعمال په هکله د قانوني اصول نه سرغړونه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو خپل ائتلافي حکومت پراخ کړی دی، خو د کابینې مهم څوکۍ ته د یو خیلاسي کس نومولو په دغه هیواد کې دننه او په نړیواله سطح انتقادونه شوي دي. او د آذربایجان سترې محکمې د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د خبریالې خدیجې اسماعیلوف د خوشي کېدو امر کړی دی. محکمې د دې مخکې د هغې اووه نیم کاله بند درې نیمو کالو ته راکم کړی و. سترې محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ د خدیجې د قضیې د بیا اوریدو او څیړلو نه وروسته د پریکړه وکړه. د مطبوعاتو د آزادۍ نړیوالو سازمانونو او د ښځو او بشري حقوقو بیلوبیلو ډلو د آذربایجان د حکومت نه د هغې د آزادولو غوښتنې کړې وې.
ترنو ریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9.4. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.22. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.3. په جلال آباد او غزنی کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. په کندوز کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه په کندوز کې 6.0. او په خوست کې به نن باران وسی، د تودوخې لوړه درجه 1.0. په مزار شریف کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 0.4. په فراه کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.0. او په هلمند کې به نن د تودوخې لوړه درجه 3.0 وي او اسمان به شین وي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ چې همدا اوس به درې خبرونه پیل شي.